افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې د زهرو کاروان 19 پروګرامي په دویمه نیمایي کې خبريږي. نن د سیشن به ورځ ده، د وژې اسمبلی 28 د سپتمبر 18. د خبرونه په خبرونو پیلوو. فرانسوي چارواکي افغاني ټیکواندوکاري مرزیه حمیدی ته د وژنې د ګواښونو په اړه څېړنه کوي. د پلازمینې پاریس څارنوالانو پرون وویل چې د آنلاین کرکې د متخصصانو یوې ډلې په دې اړه څېړنې پیل کړي دي. مرزیه حمیدی چې په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته فرانسې ته کډواله سوې، ادعا کوي چې په آنلاین پلاتفارمونو کې په مرګ، تجاوز او نورو ځورونو ګواښل سوې ده. هغې فرانس پرس خبری اژانس ته په یو بیان کې ویلي دا غواړي هغه کسان چې دې ته دا ګواښونه کوي وپیژندل سي او محاکمه سي. د حمیدی مدافع وکیل ویلي چې پولیسو تر نامعلومو مودې پورې د دې افغان ټیکواندوکاري لپاره امنیتي تدابیر زیات کړي. منیجر حمیدی غوښتل د پاریس اولمپیک په لوبو کې د افغانستان په استازیتوب ګډون وکړي، خو په خپل وزن کې بریالی نه سوه او له هماغه وخته تر اوسه دې ته په ټولنیزو رسنیو کې پاملرنه زیاته سوې. د هوا پیژندنې اداره د نن ورځې په اوږدو کې د افغانستان په نهو ولایتونو کې د سختو بارانونو او احتمالي سیلابونو په اړه خبرداری ورکوي. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پر خپل ایکس پاڼه د هوا پیژندنې ادارې یو بیان خپور کړی چې وایي نن سه‌شنبه په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، تخار او بغلان ولایتونو کې د 15 او 1.5 میلی مترو ترمنځ د بارانونو تالندې برېښنا اټکل کیږي. د بیان له مخې د سلنګونو په ګډون د افغانستان په لویدیځو، جنوبي او مرکزي سیمو کې د نسبتا تیز باد چې سرعت به یې په ساعت کې د 500 او 1000 کیلومترو ترمنځ وي او ورسره خاورو او دوړو امکان هم شته. په پام کې ده د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ سبا پیل سي. په دې لوبلړۍ کې چې کوربه افغانستان دی، د دواړو لوبډلو ترمنځ درې یو ورځنۍ لوبې پلان سوي دي. لومړۍ لوبه سبا د متحده عرب اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 بجو په پام کې ده. دویمه لوبه به د جمعې په ورځ او درېیمه لوبه د یکشنبې په ورځ ترسره سي. دا د افغانستان او جنوبي افریقا د ځواکمنې لوبډلې ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه لوبلړۍ ده. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان وایي لکه چې د جولای میاشتې په پای کې د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، روسیې ته هیڅ راز وسلې نه دي ورکول سوي. د ښاغلي پزشکیان له خبرو داسې ښکاري دی چې غواړي له متحده ایالاتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د مستقیمو خبرو ور پرانیستی پرېږدي. خو نه شپېته کلن پزشکیان چې ځینې څارونکي د نسبتا معتدل ولسمشر په سترګو ورته ګوري، په عین حال کې د ایران پر دولتي ټلویزیون د خبرو پر مهال د بالستیک توغندیو د پروګرام په اړه د تهران پر پخواني سخت دریځ ټینګار وکړ او ویې ویل چې هیواد به یې د دې پروګرام د محدودولو په هدف د لویدیځ له بندیزونو سره سره له دې پروګرام څخه هیڅکله په شان نه سي. پزشکیان دا څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې دننه او د سیمې په کچه د منځني ختیځ حالات خورا ډیر کړکی چندی. تکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن سه‌شنبه مصر ته ولاړ سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دوشنبه په یو اعلامیه کې ویلي بلینکن به له مصري چارواکو سره په غزه کې د اوربند ټینګښت او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د موافقې پر هڅو خبرې وکړي. دا سفر داسې وخت کېږي چې فلسطیني چارواکو ویلي پرون هم پر غزه تړنګه د اسرائیل په هوایي حملو کې د 15 ښځو او 4 ماشومانو په ګډون 14 کسان ووژل سول. د امریکا د متحده ایالاتونو او مصر تر څنګ قطر هم له میاشتو راهیسې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه د صلح کېدو د هڅو منځګړیتوب کوي. د اسرائیل حکومت پرون دوشنبه ویلي د اسرائیل او د لبنان د شیعه ډلې حزب الله ترمنځ شایي یوه بالقوه پراخه جګړه په نږدې کېدو وي. د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت د امریکا د متحده ایالاتونو له منځګړي آموز هوکشټاین سره په کتنه کې ویلي د یوې احتمالي موافقې لپاره وخت ځکه د لاسه په وتلو دی چې حزب الله ډلې د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس سره ځان نږدې کړی دی او د شخړې له ختمولو یې ډډه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. ګالنت په خپلو خبرو کې ویلي یوازنۍ لار چې پاتې ده دا ده چې د اسرائیل په شمال کې خپل کورونه ته د بي ځای سو کسانو بیرته ستنیدل یقیني سي چې دا کار یوازې په پوزي اقدام سره کیدای سي. تر دې مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو اوکشټاین ته ویلي وو تر هغو چې د اسرائیل په شمال کې امنیتي وضعیت ښه سوی نه وي، دا امکان نه لري چې د اسرائیل بي ځای سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانی سي. یولس میاشتې مخکې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې له پیل وروسته تقریبا هر ورځ د اسرائیل د پاوز او حزب الله ترمنځ د پولي په اوږدو کې پوځي نښتې کیږي. د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف په روسیه کې خپل فعالیت وځنډاوه. د ټولنې چې مرکز یې په سویس کې دی پرون په یو بیان کې ویلي چې په روسیه کې خپل فعالیت په ډېرې خواشنۍ سره پای ته رسوي. د ایم ایس ایف د روسیې د څانګې مشر ویلي چې د دوی فعالیت د خپلواکۍ، بې پرېتوب او اخلاقو پر اصولو ولاړ دی او خلکو ته د هغوی د اړتیاوو پر اساس خدمات وړاندې کوي. ایم ایس ایف له 1992 کال راهیسې په روسیه کې فعالیت کاوه، خو دا ټولنه وایي په تېر اګست میاشت کې د عدلیې وزارت لخوا په یوه مکتوب کې ورته وویل سول چې د دې مؤسسې نوم د غیر حکومتي ادارو له نوملړ څخه ایستل سوی. پرون دوشنبه د امریکا د متحده ایالاتونو لږ تر لږه په 15 ایالتونو کې ټاکنیزو چارواکو ته مشکوکې بستې لیږل سوي، خو په دغو بستو کې د خطرناکو موادو د موجودیت راپور نه دی ورکول سوی. په دغو کڅوڼو کې پوډرو ته ورته مواد آیووا، نیبراسکا، تینیسی، وایومینګ او اوکلاهوما ایالتونو کې د بهرنیو چارو وزارت استازولیو او د ایالتونو انتخاباتي دفترونو سیکرټرانو ته لیږل سوي. په دغو ایالتونو کې چارواکو دا موضوع تایید کړې ده. د امریکا د تحقیقاتو فدرال اداره ایف بی آی او د متحده ایالاتو د پوستي خدماتو اداره د دې موضوع په باب څېړنه کوي. دا په تېر یوه کال کې دویم وار دی چې د انتخاباتو څو ایالتي دفترونو ته د پوستي له لارې مشکوکې بستې لیږل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په څو ایالتونو کې د ولسمشرۍ، مشرانو جرګې، کانګرس او ایالتي دفترونو لپاره تر ټاکنو دوې میاشتې مخکې له تر وخت مخکې رایه اچونه پیل سوې ده. خبرونه مو د سهار د شپږو بجو په خپرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. تفصیل یې زموږ پر ویبپاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. اوس ورځو د دې یو ساعته خپرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو راپورونه رد کړل. روغتیایي متخصصان څه وایي؟
که د عامې روغتیا وزارت داخل واوسي نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د ځنډېدو راپور د کندهار د اوسېدونکو اندېښنې پارولي.
ډېر مهمه ده دا علم چې اولادونه یې مایوس نه شي، اولادونه یې یوه بدبختۍ ته مخامخ نه شي. موږ غواړو چې موږ مینان ته ښه توګه په ښه صحت ژوند وکړي.
دا هم ورته چې په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د څښاک پاکو اوبو زمینه برابره شوه.
درې وره ټریننګونه ویر کړل شول د صحت په اړه کې، او اوس ان شاء الله الحمدلله زموږ په ځوان کې پورا فورا په سلو کې اتیا نوی پیسه ده بدلون روغله ده.
د نوبل د سولې جایزه ګټونکې نرګس محمدی چې په ایران کې په بند کې ده د جنسیتي اپارټاید پر ضد د اقدامات غوښتنه کړې ده. د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان انیس پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس ورزو د خبرونې د راپورونو برخې ته. طالبانو د ماشومان د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د ځنډېدو اړوند راپورونه رد کړل. پرون غنو رسنیو د ملګرو ملتونو د سرچینو په حواله راپور ورکړ چې طالبانو په کورونه کې د پولیو د واکسین پر تطبیق بندیز لګولې او پر ځای په جماعتونو کې ماشومان ته د واکسین د ورکولو سپارښتنه کړې ده. نور تفصيل په دې راپور کې.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه راپورونه چې ګنې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد واکسین ځنډېدلی دی رد کړل. د دې وزارت ویان شرافت زمان پرون رسنیو ته په یو استول شوي بیان کې ویلي دي چې ځینو رسنیو په دې اړه ناسم معلومات خپره کړي دي. په بیان کې راغلي دي چې د پولیو پر واکسین د بندیز یا د واکسین د ممنوعیت اړوند رسمن هیڅ نشته. بیان زیاتوي چې د عامې روغتیا وزارت هڅه کوي د پولیو واکسین په داسې مشروع او تخنیکی لارو چارو تطبیق کړي چې د ټولنې لپاره ګټه ولري. پرون له دې مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د یو چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی یاد شوی راپور ورکړ چې طالبانو اجازه نه ده ورکړې د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین کور په کور تطبیق شي، بلکې د دې چارواکي په وینا طالبانو د کورونو پر ځای په جمعتونو کې د دې کمپاین د تطبیق سپارښتنه کړې ده. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې ویلي وو چې پلان لري په روانه سپتمبر میاشت کې په افغانستان کې د پولیو پر ضد د واکسین یو بل کمپاین پیل کړي. په افغانستان کې د پولیو پر ضد د یونیسف د رسنیو او اړیکو د څانګې پخوانی مشر ډاکټر کمال شاه د پولیو پر ضد د واکسین د تطبیق پر مهال د طالبانو د حکومت د لا زیاتې او اغیزمنې ونډې غوښتنه کوي.
که د عامې روغتیا وزارت داخل ووسی نو په پروګرام به ښه تاثیر دا وي چې هلته محلي چارواکي به ورسره همکاره وي تر څو پروګرام ښه تطبیق کړل شي. د دې تر څنګ د دې رول په عامه پوهاوي کې هم ډېر مهم دی، ځکه هلته له دولتي راډیوګانو تلویزیونونو کار اخیستل تر څو د خلکو پوهاوی زیات شي، له منبره او له علما کرامو کار اخیستل دام ډېر زیات اړین دي، او دا حکومت کولای شي په دې برخه کې بارز رول ولري.
پولیو بې علاجه ناروغي ده خو د واکسین په وسیله یې مخه نیول کېدای شي. د ډبلیو ایچ او د معلوماتو له مخې سږکال په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی، په داسې حال کې چې تیر کال دا شمیر یوازې 6 و. افغانستان او پاکستان تر دې وروستیو پورې د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه و چې د دې ناروغۍ موارد لا هم پکې شته. ډاکټر کمال شاه د غزې په ترانګه کې د جګړې له پیل وروسته په فلسطینی وګړو کې د پولیو د ځینو مواردو موندل کېدو ته د اشاره په ترڅ کې وایي پولیو داسې ناروغي ده چې که د نړۍ په یو هیواد کې هم پاتې وي ټوله نړۍ ګواښلی شي.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین ځنډېدو د کندهار د اوسیدونکو اندېښنې پارولې دي. روان میلادي کال په ټول افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی چې له دې جملې یوولس یوازې په کندهار کې دي، خو طالبانو درد کړی چې په افغانستان کې دي د ګزند ضد واکسین کمپاین ځنډول سوی وي. بلخو روغتیا پالان د پولیو ضد واکسین د ماشومانو لپاره حیاتي بولي او وایي دغه واکسین د فلج یا ګزند د ناروغۍ پر وړاندې د وقایې اصلي سرچینه ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتونو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې طالبانو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ګزند یا پولیو ضد واکسین کمپاین ځنډولې دي. که څه هم د طالبانو د عامې روغتیا وزارت دغه ادعا رد کړې، خو په کندهار کې د پولیو پروګرام یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړې چې طالبان د کور په کور د واکسین د تطبیق مخالفت کوي او له همدې امله یې کمپاین ځنډولی دی. د سرچینې په وینا طالبانو ټینګار کړی چې واکسین باید د جماعتونو له لارې تطبیق شي. د کندهار اوسیدونکي د پولیو ضد د واکسین کمپاین د بندېدو سره د دغه وایرس د بیا خپرېدو په اړه اندېښنه لري. عبدالکریم او جانان د کندهار دوه اوسیدونکي وایي د واکسین نشتون د فلج د ناروغۍ د زیاتېدو خطر لري او په دې اړه جدي اندېښمن دي.
موږ نه یوازې دا چې د دې توقو درلودله چې په افغانستان کې د پولیو غوندې د بدمرغه ناورینونو پر مخ ورکیده لپاره ټول شمول حدس سی وای ول پداس یو حالت کې دا پولیو پر کمپاین باندې منډیز لګول کیږي چې تازه سب سوي پیو شمیر لسکونو تر سیږي.
ما شومان د ژوند په لمړی پړاوونه کې ورڅخه متاثر کیږي او پرغو باندې عمله کوي چې د ژوند تر پای پورې دا غران څخه کړيږي چې په وکی په ځو خطرناک مرزي.
فرشته چې د کندهار یو بل اوسیدونکي د وای د خپل ماشومان او روغتیا د هغې لپاره لومړیتوب دی او د پولیو واکسین ځندې دو سخت اندیشمنه کړي ده. فرشته وای دغه ناروغي د ماشومان او راتلونکو لمن زبړي
کچیر د واکسین مخه وتر سي موږ مینان بلیر د بشر فالس سرات دا خداس نه جوړي هم نه ده چې اوس بل شي موږ درمان کوي دا س نه جوړي چې مثال یا طبي یا تخي یا بل نه جوړي په یو بل ډاکټر شخصي ډاکټر ته بوزو دي درمان سي که خدای نه خسر شاده د واکسین وترل سي او مؤمنان د افغانستان مؤمنان به ټول د دې سران سره مخه مخه چې دی به نیم مؤمنان کچیر دی ځوانان سي دی کورنيت نشي تشکیل ولای دی خپل ځوان مخته نشي ورلای دی به مایه بوي بل د چار لاس محتاج بوي زه یو مور ما په شان عزت منجن نور چې اولادونه یې مایوبه نسي اولادونه یې به بدبختی ته مخامخ نسي موږ هم غواړو چې موږ مؤمنان په ښه توګه په ښه صحت ژوند وکړي.
د افغانستان په کچه د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 1300 ته رسیدلی او له دې جملې کندهار د یوولس پیښو سره تر ټولو زیات اغیزمنه سیمه ده. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي د پولیو واکسین د ماشومان لپاره حیاتي دی او د ګزند د ناروغۍ د مخنیوي په وړاندې یوازنۍ وقایوي تدابیر دي.
نو په دغه سیمه کې د واکسینو تطبیق ډیر زیات اړین ده، اته تر اندازې هم زیات اړین ده، ځکه چې دغه واکسین د چې د ګوزان یا د پولیو د ناروغۍ څخه مخنیوي کوي. خو متاسفانه چې زموږ خلک لا هم سره لدی چې داسې ماشومان په سترګو ویني چې هغه فلج دي، د توجه ډیر نه ورته کوي، خپل ماشومانو ته وخت په وخت نه واکسین کوي.
د پولیو کنټرول یو نړیواله هڅه ده چې موخه د دې خطرناک ناروغي بشپړ لمنځه وړل دي. کارپوهان وایي چې په افغانستان کې د پولیو پر کمپاین بندیز به په سیمه کې د دې ناروغي د کنټرول هڅې سخت کړي او د ګوزن د بیا خپرېدو خطر به زیات کړي.
که ماشوم واکسین کړي ګوزن یې نه وهي. د ویشې به غفلت مود ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزن ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي. اوسم د سیمې په اړه، د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدي چې په ایران کې په بند کې ده، د جنسیتي اپارتایډ پر ضد د اقداماتو لپاره غږ کړی. میرمن محمدی پرون د مهسا امینی د تلین په مناسبت له زندانه په یو پیغام کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې له ښځو سره د روان تبعیض او ناوړه چلند د مواردو په اړه خپل چوپتیا ماته کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې نرګس محمدی پرون د سپتمبر په 14مه چې د مهسا امینی له دوهم تلین سره برابر و، د نړۍ پر خلکو او نړیوالو مؤسسو غږ وکړ چې په ایران او نورو هغو هیوادونو کې چې توندلاري مذهبي او استبدادي رژیمونه لري، د ښځو د ځپلو د مخنیوي لپاره په اقدام لاس پورې کړي. میرمن محمدی چې اوسمهال په بند کې ده، په یو پیغام کې چې د نوموړي بنسټ خپور کړی دی، ویلي دي چې دوی د ښځې ژوند او ازادۍ د غورځنګ په دوهمه کلیزه لا هم دیموکراسۍ، ازادۍ او مساوات ته د رسیدو او د مذهبي استبدادي رژیم د ماتولو لپاره پر خپل هوډ ولاړ دي. د 2022 کال د سپتمبر په 14مه نیټه ورسته لدې چې 22 کلنې کورت تبرې پیغلې مهسا امینی د پوره حجاب د نه رعایت په تور د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه، په ټول ایران کې د حکومت پر ضد اعتراضي مظاهرې وشوې. په دې مظاهرو کې د ګډونوالو عمده شعار ښځه ژوند او ازادي وو. پخوانی ژورنالیست د بشری حقوقو فعال نرګس محمدی چې د دوه ماشومانو مور ده، له څو کلونو راهیسې د نوبل د جایزې لبلې ګټونکې شیرین عبادی سره د بشری حقوقو د مدافعانو په مرکز کې کار کاوه. له 2013 کال وروسته نوموړې پر حکومت د انتقادونو له کبله بیا بیا زندانی شوه چې تر اوسه هم په بند کې ده. میرمن محمدی په خپل لیک کې چې د تهران له ویرونکو ایوین زندان څخه استولې دی، ویلي په داسې حال کې چې مذهبي استبدادي حکومت له ښځو سره تبعیضي چلند کوي او ځپي، له ملګرو ملتونو غواړي چې خپل چوپتیا پای ته ورسوي او د جنسیتي اپارتایډ په جنایت بللو سره یو اقدام وکړي. متحد ایالاتونو، کاناډا، استرالیا، برتانیا او نوی زیلند هم د مهسا امینی د دوهم تلین په مناسبت په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې د ایران د ښځو او نجونو ملاتړ کوي او د بشري حقونو او اساسي ازادیو د ترلاسه کولو لپاره پروانه مبارزه کې د هغوی ترڅنګ ولاړ دي. د ایران نوی ولسمشر مسعود پزشکیان پرون په یو خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دای بل خپل صلاحیت څخه کار واخلي او دا خبره به یقیني کړي چې د گشت ارشاد یا امر بالمعروف او نهیه عن المنکر پولیس به نور نو ښځې نه ځوروي. پزشکیان وویل د دې پولیسو دنده دانه ده چې د ښځو مقابله وکړي او زیاته یې کړه چې دای د دې پولیسو اقدامات څاري چې ښځې ونه ځوروي. ورسته لدې چې مهسا امینی په روغتون کې سا ورکړه، عیني شاهدانو او د هغې د کورنۍ غړو ادعا وکړه چې نوموړې د گشت ارشاد د پولیسو په توقیف کې وهل شوې او شکنجه شوې وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه راپورونو ته دوام ورکوو. په خوست کې د ملګرو ملتونو په مرسته سلګونو کورنیو ته د تشاک پاک او اوبو زمینه برابر شوه. تفصیل د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال پراپور کی.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیر په سیمه کې د ډاکار مؤسسه په تخنیکی همکاري نه حساب کورنۍ ته د څښاک د پاکو اوبو پروژه پلی شوه. د اوبو یاد سیستم چې لمریز برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې 590 د اوبو نلکې یا شردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسل دلی مخته خلکو د دغې اوبه چېخلې اوس الحمدلله خلک د صحي اوبونه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې څانګه د نوساو په میلو خلکو ته درې وره ټریننګونه ورکړل شول د صحت په برا کې، او اوس انشاءالله الحمدلله زموږ په ژوند کې پوره پوره په سلو کې 90% بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیر اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه، خو وای پخوا ورته کار نه دی شوی او نورو برخو کې هم پاملرنې ته اړتیا لري. یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوسو کې د نورو موسسو انجا څخه چې موږ منتقلې ته ځنه کورونا واقعي ځنه توجه وکړي، ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلچک په برخه کې او دا ډول استنادي دیوالونه همدا ډول نور هم د اوبو ستونزې لرو. موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه هغې په برخه کې هم موږ ته کور وکړي، ځکه چې موږ منتقا ډېره وروسته پاتې ده، ډېره ضعیف ده، خالق دي اقتصاد ډېر ضعیف ده.
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستله مو ده، او دای موږ د ریاست او د مؤسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو او یو حکومت مدی پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په مستره په تاریخ باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدود سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې به نه پوهېږم چې شیخ صاحب خبر وي که به نه، د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او که به نه وي خبر. خو د هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمې کې تاریخ کرل کېږي، د پرا په کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمې کې د رود غاړو باندې تفاهم باندې کرل کېږي. یعنی هېڅکله نه څوک ورغلی دی، نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسي هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ هماغسې پرېښي. نو زموږ د مسئولینو څه دا غوښتنه ده چې یا دې په ټولو سیمو کې بند کړي، یا دې بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چېرې د هلمند واشر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغ غاړه د رود پراغ غاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مادا غاړه ده که وچ هم که رود کې اوبه به یږم، خو دوی نه ورپورې وځي، دې غاړې تاریخو باندې کار نه لري.
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو، دا ولین تاسو ته سلامونه وایم، ستاسو په شمول احساس اورېدونکو او ستاسو کارکوونکو ته وایم. په دې لومړی جم چې شبه یست زه نذیر احمد د یارانه ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کې یم. نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به ستاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته. دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدري ډېرې دي، آیا افغانستان ولې در دغه نه در پښو پاته ملک در دوسه پرې ګرځېدلی دی؟ ایا مخکې ویلې چې امارت به راسي، طالبان به راسي، افغانستان به راته جوړ کړي، دا چې زموږ اسلامي ورونه دي، اسلام به پر وطن باندې خور وي، دا چې دغه مو مشکلات ډېر دي، خواري مو ډېرې دي، په جمهوریت سي باور وکړي، ډېر خلکو ارمان کړی دي، هغه کنر دي، هغه کشه دي، ولې هغه په دې خاطر چې غلاوي ډېرې دي، کم څه چې څوک ورته نیت وي په مخ کې ورته ودرېږي یا ووایي یا وټکی سړی نه معلومیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دیرن د سیستان بلوچستان د انتظامیه قومندانۍ سرپرست په تیر یوه اونۍ کې په دې ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. د ایران ایلنا خبری اژانس د علي رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې دغه کسان د لازمو اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. دا هم په دې اړه تفصیل.
سلګون افغان کډوال تیرونې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې نیول شوې دي. ایرنا خبری اژانس د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15 د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامی قومندانۍ د سرپرست علي رضا دلیری له قوله راپور ورکړی چې په تیرونې کې 1499 هغه کډوال چې په خبرې د اوسېدو قانوني اسناد نه لرل نیولې دي. د لیری له دغه خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د سیستان بلوچستان پولیسو ته د هغې طرحې عملي کول لومړیتوب لري چې له مخې غیر قانوني کډوال باید له دغه هیواده وویستل شي. د هغه په خبره ټول نیول شوي کسان د ګاونډي هیواد وګړي دي چې له اسنادو پرته ایران ته ورغلي وو. ایرانی رسنۍ او چارواکي ډیری مهال غیر مجاز اتباد هغو افغان کډوالو لپاره کاروي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. په همدې حال کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې د کورنۍ غړي د ایران په سیستان بلوچستان کې نیول شوي دي. په ایران کې میشته افغان کډواله ستاره امیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي چې ورور یې د پولیسو له لوري د سیستان بلوچستان په میرجاوا کلي کې نیول شوی دی.
برادرم به خانواده خود در سیستان و بلوچستان
زما ورور لخپل کورنۍ سره د سیستان په بلوچستان کې اوسېده. زه تهران کې يم. څو ورځې کېږي چې خبره سوې يم چې ورور مې د پولیسو لوري بندي سوای، خو له حاله خبر نه يم. نه پوهېږم چې په کومه اردوګاه کې دی، افغانستان ته شړل سوای که په ایران کې دی. له وضعیت څخه حال نه لرم.
داخله ایران هست یا نه؟
په ورته وخت کې حسیب یوسفی چې په سیستان بلوچستان کې له ماما او ورور سره یو ځای نیول شوی وو او نیمروز ولایت ته شړل شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وایي.
از اونجا گرفتن امرای خانواده خودمان بودیم بازازی دیگه ما
زه او کورنی یونی بودو او د پولیس و مرکز ته یوړو. حالتا څو نورې کورنی هم وی له مرکز څخه تر زاهدانه پوری د لیک لپاره مو باید پیسې ورکړی وای. د لارې کرایه د نفر پر سر درې تومنه و، خو له موږ یې وسو واخیستې. د زاهدان په مرکز کې له موږ سره بد چلند وکړ چې تاسو کثافت افغانان ولې زموږ هیواد ته راتلی. موبایل او پیسې را څخه واخیستی او راوی شړلو.
له ایران څخه د افغان کډوالو د ستنولو لړۍ په داسې حال کې چټکه شوه چې دغه هیواد له دغه ځایه د افغان کډوالو د ایستلو پر طرحې کار کوي. تمه ده چې د دغې طرحې له مخې زرګونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري له دغه هیواده وایستل شي. د ایران د انتظامیه ځواکونو مخکینی مشر احمد رضا رادان له دې وړاندې اعلان کړی و چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه غیر قانوني وګړي له ایرانه وباسي. ایران د افغان کډوالو د ستنولو سربیره د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې دوی له خارجي خدمتونو، زده کړو، روغتیایي او بانکي اسانتیاوو او همداراز له کار څخه هم محروم کړي دي. په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په ښوونځیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. له بلې خوا د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایانو کې پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو هم محدودیتونه وضع شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم د یک شنبه په ورځ د سپتمبر 15 راپور ورکړی و چې 50,609 کسان د سپتمبر د میاشتې له لومړۍ تر اوومې پورې ایران او پاکستان ته تللي، او په همدې موده کې 210,000 کسان له یادو هیوادونو افغانستان ته ستانه شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د راپور له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 10% په خپله خوښه او 30% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د هلمند ولایت تمسا کلا دولت فرید می میسج ته پریشه دی. مشکل مو دغه او دا بایز مش خبر در لوړو مقامات ورسیږي. د تمسا کلا پولیسوالی او خصوصا په هلمند کې تخوا برق ډیر ارزانه او تقریبا په 2 افغانۍ وو، اوس یې په 12 افغانۍ کړی دی. نو ډیر مسلمانان وس نه پرسیږي او ډیر مسلمانان درې بدر دي. دا زموږ دا غږ د ټولو پر واوري چې بهتره د پخوا پر کم کی.
رحمت الله وبرکاته. آزاد راډیو تور کا کوم کوتا
سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. متقاعد او معلول افسر یم چې د معلولیت په وجه باندې ما ته تقاعد راکړی ده. متاسفانه چې اوس تقاعد مونږ ته نه راکوي او په معلولیت کې مونږ ډېر سخت ژوند لرو. هیله لرو چې د مونږ غږ تاسې تر چارواکو پورې د امارت ورسوئ. وسلام.
السلام علیکم. موږ وروره په هلمند کې د طالبانو د رئیس ترانسپورټ چې آج یو راوست دی دا موټروانان وروره د مالا بس ډاکسن موټر یا بل موټر مالا تر ننه پاره پنځه په سیټه